د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
السلام علیکم دا د امریکا غږ آشنا رادیو دا تاسو د دې ساعت مهم خبر ناوړی د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ له کانګرس نه د 2020 کال په بودیجه کې 8.6 میلیارد ډالر واړی د شغلی ټرمپ د غوښتنه لاغه پیسو څخه شپږ چنده زیاته ده چې کانګرس په تیرو دوو کلونو کې سرحدي پروژو لپاره ځانګړې کړې ده دا ښکاري چې د کانګرس د استازو په مجلس کې د ډیموکراټانو اکثریت سره چې د دیوال د سرحد بندي د جوړېدو سره مخالفت لري د شغلی ټرمپ پیشنهاد به ونه منل سي د امریکا د 2020 کال مالی کال د 2019 کال د اکتوبر په لومړۍ نیټه پیلېږي او باید د حکومت د بودیجې طرحه تر دې نیټې پورې د کانګرس لخوا تصویب سي یو ایتیوپیایي بوئنګ 6320 ډالر الوتکه د پلازمینې ادیس بابا څخه الوتلو څو شېبې وروسته لوېدلې او ټول 1050 پرلې پکې مړ شوي دي تر اوسه پورې راپورټونه وایي چې د ایتیوپیا په الوتکه کې د ملګرو ملتونو اړوند دارو 19 کارکوونکي هم مړ شوي دي د ملګرو ملتونو د ماجرینو ادارې ویل دي چې د ملګرو ملتونو او نورو سازمانونو د دوشنبې په ورځ خپل بیرغ نیمځوړند کړی دی په بیان کې ویل سوي دي چې په دغه ادارو کې نړیوال بانک نړیوال مخابراتي اتحاد او د ملګرو ملتونو د چاپیریال پروګرام کسان هم شامل وو په قربانیانو کې 2 کینیان 13 کاناډایان 19 اتوپیان او 8 امریکایان هم شامل دي د غلبتکه د ادیس بابا څخه د پرواز لږ وروسته ولوید او ټول 1050 سپاره پکې مړسول د ایتوپیا د هوایي چلند ادارې په یو اعلامیه کې ویل سوي دي چې الوتکه نوي وه او په نومبر په میاشت کې دغه شرکت ته ورکړل سوي وه تر اوسه د دې پېښې علت نه دی څرګند سوی په ایتوپیا کې د برتانیې سفیر ویل دي چې په دې الوتکه کې 2 برتانویان وژل سوي دي سفیر الستایر مکفیل ویل دي چې د وژل شوو کسانو کورنۍ سره خواخوږي ښودلې ده د پاکستان په شمالي سیمو کې د نانګه پربت په نامه غره کې بند پاتې بهراني غره ختم کې مړ سوي دي د دې خبرې تایید په پاکستان کې د ایټالیا سفیر کړی دی دیرش کلن برتانوی غره ختم کوي ټام بلارد او 22 کلن اټالوی غره ختم کوي ډینل نارډي د پاکستان د حمالې په غرنۍ سلسله کې واقع د نانګه پربت غره ته د ختلو هڅه کوله چې دا درک اسول او دا غي د لوټن عملیات لتیرو دوه نیوراسي روان ول د نانګه پربت د ژغورن د ډلې مشر علي صد پارا ویلی دی چې د دواړو غرو ختم کومړي د کام درې ترڅنګ لیدل سی ویډیو زیاته کړه چې دا غوی مړي د غره په ډیره خطرناک برخه کې دي هغه زیاته کړه چې په دغه ډول هوا کې د مړو رایستل ډیر خطرناک کار دی او هغه دا هم ویلي دي چې دواړه غره ختونکي د سخت یخنۍ او د طوفاني بادونو له وجې مړ شوي دي د برما د اطلاعات وزارت وایي چې د ارکان په نامه وسلوالې ډلې د راخان په ایالت کې نه پولیس وژلې دي د خبر تفصیل په دې رپورت کې اورو
په برما کې چارواکي وایي د راخین په ایالت کې په یو برید کې 9 پولیس مړه او 1 زخمی شوی وروسته له هغې چې روهینګیایي ملیشو په امنیتي ځواکونو برید وکړ 200,000 روهینګیایان چې اکثریت یې مسلمانانو د پولیسو د تاوتریخوالي نه د ځان ساتلو په خاطر ګاونډي هیواد بنګلادیش ته مهاجر شول د ملګرو ملتونو د حقیقت څیړنې کمیسیون ویلي چې د برما امنیتي ځواکونو روهینګیایي مسلمانان په ډله ایزه توګه وژلي جنسي تیری پرې کړی او یا کورنۍ یې ورسوځولي دي
په هند کې د انتخاباتو نیټې اعلان سوي دي او د ولسي جرګې یا لوک سبا د 1543 څوکۍ لپاره د 1 اپریل څخه تر 19 مې پورې انتخابات ترسره کیږي دغه انتخابات کې برای په وو پړاوونه کې واچول سي او رای شمیر به د 23 مې ورسته پیل سي په دغه انتخاباتو کې ټول 900 میلیون کسان برخه اخلي په ټول هیواد کې په 1 میلیون دغه راز د 1 میلیون په شاوخوا کې به د رای مرکزونه جوړ کړل سي د هند انتخاباتو کمیسیون د ټولو سیاسي ګوندونو نه غوښتي دي چې په راتلونکو انتخاباتو کې د هند د وسلوالو ځواکونو د افرادو له تصویرونو نه دي په خپل انتخاباتي مبارزو یا د سیاسي پوسټرونو کې په چاپولو نه استفاده ونه کړي د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې ویلي دي چې دغه ادارې په یمن کې 1,16,000 ښوونکو او ښوونکو د ښوونځیو کارکوونکو ته د معاشونو ورکول پیل کړی دي دغه ښوونکي له تیرو دوو کلونو راهیسې ماشومان نه دي اخیستي د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې یونیسف ویل دي چې په دغه پروګرام کې 10,316 او استادان شامل دي او دغه راز به 3.1 میلیون ماشومانو ته ګټه ورسیږي دغه ادارې دا هم ویل دي چې د وخت په یمن کې 1 میلیون ماشومان ښوونځي ته چې د تلو عمر لري 2 میلیونه بیا ښوونځي ته راځي دا خبرونه
د امریکا غږ آشنا رادیو د هوا لاري په منځني څپه 1289 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري پښتو وی او ای ډاٹ کام.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړی یې، زه نظرانه یوسفزی یم. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبرونه واوریدل. اوس په موږ د خبرونې لومړی رپورت ته ولسمشر غنی د مارچ د اتمې یا د ښځو د پیوستون ورځې په مناسبت یوې غونډې ته وینا کړې ده. لیمې نیازی رپورت را لېږلی.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی د یک شنبه ورځ په سهار ارک کې د مارچ د اتمې یا د ښځو د پیوستون ورځې په مناسبت د یو شمېر ښځو په منځ کې خبرې کولې او وی ویل چې ملي یووالي حکومت دا ویاړ لري چې په هر ملي مسله کې د افغان ښځو د فعاله برخې اخیستلو زمینه برابره کړې ده. جمهور رئیس غنی ویل چې افغان ښځې اوس په ملي عمده مسایلو کې شامل دي چې په لوړو پوستونو کې د دوی ګډون د پام وړ پرمختګ ښیي. جمهور رئیس غنی د سولې په اړه د ښځو ملي اجماع ته اشاره وکړه او وی ویل
د سولې اجماع یو اساسي قدم و چې د افغانستان په تاریخ کې سابقه نه درلودله. اوس هغه ښځې له ولایاتو نه جمع ښځې له کابل نه یو مشترک ژبه پیدا کړله او یو مشترک قطعنامه هم صادر کړه. مبارک دی.
هغه هم دارنګه زیاته کړه چې د ښځو د حقونو بحث په اسلامي چوکاټ کې ترسره کیږي.
حکومت وحدت ملی بحث حقوق زنانه در چارچوب ارزش‌های اسلامی و ملی ما انجام داد. موږ بل شی نه غواړو. که غواړو میرمن په اقتصاد کې، موږ ته مثال حضرت خدیجه ده. که موږ غواړو په علم کې، موږ ته مثال بی بی عائشه ده. او که تقوا غواړو، بی بی فاطمه ده، بی بی زینب ده. دا ټول مثالونه مکتب باید واضح او مشخص. ایموک قاموس اسلامی او ملی قاموس ده.
جمهور رئیس غنی زیاته کړه هر ځل چې افغانانو په ملي یووالي او اتفاق سره پر ملي مسایلو بحث کړی هغه حل شوی او اوس هم پر سولې د اتفاق وخت دی. هغه وویل چې سوله قومي، سمتي او حزبي نه، بلکې ملي او د ټولو افغانانو ده. خو که یوه برخه افغانان له سولې بهر پاتې شي، هغه سوله به پایداره نه وي. د ښځو چارو وزیر دلبر نظری هم د ښځو د وضعیت له خوالي خبر ورکړ.
چنانچې حدود 50 تنه زنان شایسته
دا وایي نږدې 500 وړو ښځو د سترو مدیریتي پوستونو لکه قضا، وزارتخانو، معینیت، سفارتخانو، ریاستونو، د والی مرستیالانې، ښاروالانې او د ښاروالۍ مرستیالې ته لار پیدا کړې ده. جمهور رئیس غنی په داسې حال کې په ملي مسلو کې د ښځو له ګډون خبره کوي چې د افغانستان د سولې د عالي شورا ولس غړي ښځې دي. افغان ښځې چې لا هم له تاوتریخوالي او کړاوونو ډک ژوند لري او هر کال له دوی سره د تاوتریخوالي په زرګونه قضیې ثبتېږي، په وروستیو کلونو کې د پام وړ پرمختګونه هم کړي دي. په اوس وخت کې د افغان دولت 20% کارکوونکي ښځې جوړوي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په غونډه کې ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي دي چې افغانان ځکه د سولې د پاره ضمانت غواړي چې د سراسري امنیت سبب شي. په موکړی د نوشابه آشنا د سیاسي چارو څېړونکي مشتاق رحیم سره مرکې ته.
کله هم چې د یو شخړې په پای کې د اړخونو ترمنځ سوله کیږي، نو دغه سولې په تړونیک کې چې کم موارد باندې موافقه کیږي، د دوی ته د ژمنتیا په خاطر اړخونه تل د ضمانتونو غوښتنه کوي. او اکثر اوقات داسې پیښیږي چې هیوادونه او یا هم نړیوال بنسټونه یا ادارې د دغه تړونونو ضامن په توګه راځي، او دا هغه ادارې وي چې ډیری وخت په دوه اړخونو باندې خپل اغېز لري. اما دغه ضمانتونه اکثر اوقات د حکومتونو څخه اخیستل کیږي، لیکن چونکه دلته د افغانستان حکومت د سولې د بهیر څخه تر اوسه پورې د باندې پاتې دی، او یو باور بل دا هم شته دی، یو ویره دا هم شته ده چې که چیرې طالبانو سره سوله وشي، نو شاید داسې کومه بله ډله یا هم د طالبانو څخه کومه ډله بېله شي او هغوی ووایي چې موږ دا تړون نه منو. نو په دې دلیل سره ولسمشر غواړي چې که موږ موافقې ته رسیږو، نو دلته باید اړخونه موجود وي چې هغه د دې ضمانت وکړي چې دواړه خواوې به د دې تړون لیکونو یا د دې ژمنو ضمانت کوي چې پلي شي.
د افغانستان د سولې لپاره په خبرو کې زیده خلو اړخونو ته په کتو څوک او کوم هیوادونه د افغانستان ښه او باثباته راتلونکي تضمینولی شي؟
په دې کې دوه ډول لوبغاړي دي، یو کورنی او یو باندنی. چې کورنی کې دا اوس مهال طالبان او د افغانستان حکومت ته، او په باندنی کې نړیوال ټولنه یا امریکا سلاش ناتو ده، او بلخوا سیمه ایز لوبغاړي دي چې دا غوڅ خطر ټولو مهم پاکستان ده. پاکستان هغه هیواد ده چې د افغانستان په قضایاو کې ډېر ژور رول درلودلی. دوی د سیاسي بهیرونو یو اړخ پاتې شوي دي. که تاسو تاریخ ته وګورئ نو د روسانو د وتلو پر مهال کوم تړونونه په نړیواله کچه باندې چې کېدل، په هغې کې هم پاکستان په جنیوا کې د جنیوا د مذاکراتو یو اړخ پاتې شوی دی. نو طبیعي خبره ده چې یو اړخ به حتما زما په اند پاکستان وي. نو زه فکر کوم یو خدا دی بل هیواد چې هغه د زامن په توګه را وړاندې کېدی شي، هغه زما په نظر باندې دا اوس چین هیواد دی چې هغه په سیمه لري او په نړیواله کچه باندې هم داسې یو څوک دی چې د هغه خبره باید واورېدل شي او احترام ورته وشي. نو بنا په نظر اوس دپاره خو دغه دوه لوبغاړي ډېر مشخص یادېدی شي، او په عین حال کې تبن چې امریکا هم د قضیې یو اړخ دی او دوی به هم بعضې مسؤلیتونه په خپله غاړه اخلي.
بله، ولسمشر غني نن په خبرو کې ویلي چې دا مهال د افغانستان د سولې په اړه ملي یووالی او بهرنۍ هڅې د پام وړ دي. د یوې کامیابې ملي اجماع په اړه ستاسو نظر څه دی؟
بالکل، که د اجماع بحث کوو نو په دوه اړخونو باندې به فکر کېږي. یو د سولې سرتاسري بحث دی چې سوله دې راشي، په دې کې هېڅ بحث نشته. او ټول افغانان که هغه سیاسیون دي، که هغه مدني ټولنې دي، او که هغه عام ولس دی، ټول یوه خوله دي چې بالکل د افغانستان د کشالۍ او د قضیې یوازینۍ د حل لاره هغه سوله ده. په دې کې هېڅ بحث مطرح نه دی. لیکن بحث چې په کوم ځای کې شته او په کوم ځای کې چې اجماع نشته دی، هغه په جزئیاتو کې ده. هغه جزئیات څه دي؟ چې په راروان دي به د افغانستان د سیاسي نظام کم ډول وي، د ښځو حقوق به پکې څنګه وي، د نارینه حقوق به څنګه وي، سیاسي جوړښت بڼه به څنګه وي. دا هغه شیان دي چې په دې باندې لا حتی بحث تر اوسه نشته. اجماع خو لرې خبره ده، او هغې دلیل دا ده چې اوسه پورې د سولې مذاکرات هغه مرحلې ته نه دي داخل شوي چې په دې جزئیاتو باندې بحث وشي. نو په کل کې بالکل اجماع شته، په جزئیاتو کې حتی بحث نه شوی، بنان د اجماع بحث حتی مطرح کېږي نه. ضرورت دا دی چې دلته په دې حالت کې د اجماع ساتل ورځنۍ چاره ده، یعنې چې په منظم ډول او په مسلسل ډول باندې یو رابطه د سیاسینو او د حکومت او د مدني ټولنو د نورو اړخونو ترمنځ موجوده وي او په مسلسل ډول د اجماع دپاره کار وشي.
ډېره مننه رحیم صاحب. کور ودان.
کور مولان.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د خوست یو شمیر پخوانیو مجاهدینو او قومي مشرانو د سولې په کېدو سره د تیرو اتلسو کلونو د پرمختګونو او لاسته راوړنو په ساتلو ټینګار کړی دی. ابراهیم رحیمی رپورټ را لېږلی.
سره له دې چې د دې غونډې ګډونوالو په قطر کې د سولې د روانو مذاکراتو ملاتړ څرګند کړ، خو هغوی ویل هغه سوله ورته ارزښت نه لري چې لسګونو زره وژل شوو افغانانو ته پکې درناوی نه وي شوی. د غونډې و ګډونوال ډاکټر ګل محمدین منګل وویل سره له دې چې افغانان تر ټولو ډیر سولې ته اړتیا لري، خو زیاته یې کړه چې د تیرو اتلسو کلونو پرمختګونه او لاسته راوړنې باید قرباني نه شي.
عزتمنه سوله غواړو، پایداره سوله غواړو، داسې سوله غواړو چې په هغې کې د موږ ځوان هم عزتمن وي، په هغې کې معلم هم عزتمن وي، په هغې کې هیواد هم عزتمن وي، په هغې کې سرلوړی وو، سرفراز وو، د شهیدانو وینې هم وساتو، خپل قربانۍ هم وساتو.
د اسلامي نظام پلوه ګوند مشر مولوي امین الله امین د راټولېدنې ته په خبرو کې د امریکا او طالبانو ترمنځ له روانو مذاکراتو څخه د ملاتړ ترڅنګ وغوښتل چې د سولې خبرو کې د پخوانیو مجاهدینو ته ونډه ورکړل شي. هغه وایي باوري ده چې پخواني جهادي مشران به د حکومت او طالبانو منځګړیتوب وکړي او له دې لارې په افغانستان کې روانې کشالې ته د حل یوه لاره ومومي.
د جهاد او د مجاهدینو هغه ارزښتونه باید په پام کې ونیول شي چې څومره غمونه دردونه د افغانستان لیدلی د مجاهدینو لیدلی دي. باید په دې صلح کې دوی فعال رول ولوبوي او لوبولای شي.
سیاست دا نه ده چې صلح وړه، بلکې سیاست دا ده چې په صلح کې ژوند وکړي. څلوېښت کلې جګړې په سمرا سره وکړه. نن مو وطن د کونډې نه ډاک دی، نن مو وطن د یتیمونو نه ډاک دی، نن مو وطن د مظلومونو نه ډاک دی، نن مو وطن د بدبختۍ نه ډاک دی. ته نن کور کسه، ته سړک وکسه، ته کلینیک وکسه، ته مکتب وکسه، ان تر دې پرې چې څومره په علم یې ورزلو، څومره بدبخته یې ورزلو.
په دې غونډه کې د نارینه او ترڅنګ یو شمیر میرمنو هم د جنگ لخکیلو غاړو وغوښتل چې د ښځو غوښتنې په پام کې ونیسي ترڅو حقونه یې تر پښو لاندې نشي.
د مرمنو غوښتنو ته باید زیاته توجه وشي، دا ځکه چې اسلامي مشروعیت او نړیوالو هم حق ورکړی دی ترڅو د هیواد په مسایلو کې برخه واخلي. موږ افغاني مرمنې سوله غواړو او په سوله کې امنیت، ارامي او سکون شته. په سوله کې پرمختګ او د وطن آبادي شته. ټولې ګټې په سوله کې خوندي دي.
دغه پخوانی مجاهدین او قومي مشران داسې مهال د تیرو 13 کلونو د پرمختګونو او لاسته راوړنو د ساتنې غوښتنه کوي چې په دوحا کې د امریکا او طالبانو ترمنځ مذاکرات نن 14 ورځې ته وغځېدل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتې ده VOA پښتو.
د عدلی طب یو اټالوی ساينس پوه په کلونو کلونو د هغه مهاجرو مړو د هویت په معلومولو کې مشکل لرلو چې اورپا ته د خجوند لپاره راغلی وي. په موکړی دی رپورت ته زمونږ همکار زامن محمد دې ته دراوروي.
فکر کېږي چې لږ تر لږه 10,000 تنه مهاجر د مدیترانه په سمندرګي کې هلاک شوي دي. کوشش یې کاوه چې د خوش ژوند پسې اروپا ته ځانونه ورسوي. د دغه مړو د څه باندې د نیمایو هویت معلوم شوی دی. د ایتالیا د عدلی طب ساینس پوها کریستینا کاتونو له څو کال نه راپدې خو کوشش کوي چې دغه وضع اخه کړي. د هغو مهاجرو د نومونو معلومول آسان کار نه دی چې مړه شوي دي. په خاصه توګه د لا درک شوو مهاجرو ډاټابیس موجود نه دی. کاتونو وایي چې ضرور دی هغه د مهاجرو د پسمرګي طبي معاینو تفصیل دی چې په ځانګړي ډاټابیس کې واچول شي. د مرګ نه د مخه د طبي ډاټا سره مقایسه شي چې له خپلوانو نه به لاسته راوړل شي چې د دوی پسې ګرځي. دی په لومړي سر کې مخالفت وکړ چې د دې ډول کار لپاره بودیجه نشته. د حقیقت دا چې د بې نومه مهاجرو پسې څوک لټون نه کوي، مګر دې ورسره مخالفت وکړ.
لانسیا دی پارنتی کې چرتونه لورو مورتی کې انو دیریټو ا تروارلی ا فورمیره دل نو دی سرټیفیکټ دی.
کاتونو ولې دا د هغه خپلوانو په باره کې پریشان لري چې د خپل مړو پسې ګرځي او څنګه د دې حق لري چې پیدا کړي او د دوی د ملنې تصدیق ورکړي. دی ویلې په 2012 کال کې دغه پروګرام پیل شوې ده. خپلوان عین حیثیت لري چې د نورو طوفانونو قربانیانو ته ورکول کیږي، لکه د الوتکو د غورځېدو په پیښو کې چې ورکول کیږي. دی ویلې د مړه شوو مهاجرو سره دغه تعبیر غلط دی. کاتونو ویلې په دوه مهمو پیښو کې چې د مدیترانې په سمندرګي کې واقع شوي وي، د بې نومه مهاجرو هویت معلوم شوی و چې د 2013 کال د اکتوبر په میاشت کې د لمپیدوسا د ټاپو د ساحل سره کښتۍ ډوبه شوې وه چې 360 مهاجر پکې مړه شوي وو. او د 2015 کال د اپریل په 13 نیټه د لیبیا د ساحل سره کښتۍ ډوبه شوې وه چې 800 مهاجر پکې وو. د عدلی طب ساینس پوهانو د دغه دواړو ټراژډیو پسمرګي طبي معاینونه د ډي ان اې په ګډون معلومات لاسته راوړل چې هدف ورنه د مهاجرو د هویت معلومولو. د 2015 کال د کښتۍ د ډوبېدو پیښه پیچلې وه، ځکه چې ډېر مړي له یو کال نه وروسته په داسې حال کې پیدا شوي وو چې نه پېژندل کېده. او د ایټالیا سمندري قواوو کښتۍ د سمندر له تل نه چې 400 متره ژورو راایستلې وه.
Il fatto di identificare i morti è un gesto fondamentale per poter tutelare i diritti di orfani, vedove, affinché
Catunu ele yetiman pa khasato ga mashuman aw kunde aksar waqt de khpal khpalwano de mlini tasdiq wadi ya de doil para mushkil da che qanuni iqdam ki Catunu ele la hago malumato na urusta che de qurbanano pa barak lasta rawl kigi no pa kar da che le jwandi khpalwano na le margna de makh malumat jama kri. د لمپیدوسا د ساحل د ډوبې شوې کښتۍ په ارتباط د ایتالیا حکومت اعلان وکړ چې هر څوک فکر کوي د دوی خپلوان په دغه پیښه کې مړه شوي وي، د داسې تفصیل سره د راشي چې د هغې ډاټا سره سر ولګوي چې د عدلی طب ساینس پوهانو برابره کړې ده. کاتونو ویلې دوه اویا خپلوانو د 15 مړه شوو مهاجرو هویت معلوم کړ او د دوی دوسیه وتړل شوله. ایتالیا یوازنی اروپایی هیواد ده چې د مړینې نه د مخ او د مړینې نه وروسته د طبي معاینو په پروژه کار پیل کړی دی چې داسې معلومات ورنه لاسته راوړي چې د مهاجرو د معلوماتو سره سر ولګوي. کاتونو وایي په دغه پراسس کې ډیر خنډونه شته دی. یوازنۍ لارې د ډاټا بینک جوړول دي چې اروپایي هیوادونه ورسره هم داسې معلومات شریکوي چې د قانون د تطبیقولو مامورانو ته ورته دي چې په اوس وخت کې عملیات کوي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
پرون د چین په ضد د تبت د خلکو د ناکام پاسون شپېتمه کلیزه وه. پاموکړی د امریکا غږ رپورټ ته زموږ همکار سید بختیار شاه درته دراوروي.
د دغه ناکام پاسون وروستو د تبت عنعنوي بودایي مشر دی لیلا احمد ته مجبور شو چې د هند په درمساله کې په تبت کې د تبت جلا وطن حکومت جوړ کړي. هغه هلته د تبت د ازادۍ لپاره مبارزه پیل کړه او د هغه دغه د عدم تشدد مبارزې هغه په نړۍ کې ډیر زیات مشهور کړ. په تبت کې د خلکو د ازادۍ د مبارزې مشر دی لیلا احمد په 1979 کال کې د نوبل د سولې جایزه هم ګټلې ده. پرون د یک شنبې په ورځ په درمساله کې د دغې مبارزې شپېتمه کلیزه ولمانځل شوه. ځینو ګډونکو د آزاد تبت شعارونه هم انتقالول. هلته په درمساله کې د تبت د مقاومت په موزیم کې د عکسونو یو نمایش هم جوړ شوی و. د چین په حاکمیت کې د تبت د خلکو کلتوري میراث او ژبه ورو ورو ختمیږي. چین په دې ټینګار کوي چې تبت د پیړیو پیړیو راهیسې د چین په حاکمیت کې و، مګر د تبت خلک وایي چې هغوی د ډیر وخت دپاره آزاد هم وو. د چین د سینهوا خبري اژانس د شنبې په ورځ ویلي وو چې د حاکمیت په وخت کې په تبت کې ډیر اقتصادي پرمختګونه شوي دي. د خلکو تعلیم ته زیاته توجه شوي او د خلکو د ژوند په سطح کې هم فرق راغلی دی، مګر د تبت خلک د دغو تفسیرو سره موافقه نه لري. د تبت د خلکو نړیواله شبکه وایي چې د چین هغه خبرې صحیح نه دي چې د تبت د خلکو د بشري او سیاسي حقوقو په باب کوي. دغه شبکه وایي چې د تبت د خلکو سخت مقاومت دې ته اوس فرصت برابر کړي چې نړیواله ټولنه د تبت د خلکو غوښتنو ته مثبت جواب ووایي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 100.15. تقریبا 1 میلیون روهنګیا مهاجر د بنگلاديش د ککست بازار په کیم کې ډیر دي او د ملګرو ملتونو په قول دغه مهاجرینو اکثره خزي او جنکې دي. په موکړې زمونږ د همکارې لیسا شلاین دی رپورټ ته زامن محمدي ته دراوروي.
د ذهني روغتیا متخصصان وای تفکر د فشار په کمولو کې مرسته کوي او همدا علت چې د روهنګیا مهاجرې خزي دلته راغلي دي. د سختي او ذهني تجربو نه تیر شوی دي او د ته چمتو دي چې دوام ورکړي. روهنګیا مهاجر رڼا بیگم وای
On the way here from Myanmar, I experienced a lot of hardships. I had body aches everywhere, but after some mental exercise here,
له میانمار نه چې دلته راتلل ما په لار کې مې ډېرې سختۍ ولیدلې او ټول وجود مې درد کاوه، مګر دلته د فکری تمرین نه وروسته زه اوس د خوالي احساس کوم. د جسمی او یوګا له تمرین نه علاوه خزی په نور فعالیتونو کې هم ګډون کوي. د خپل ذهني ټکان په باره کې خبرې کوي او د ناروغتیا په هنې له هنر نه کار اخلي چې کوشش کوي خپل تجربې پراسس کړي. بل روهنګیا مهاجره جمیله وای
This is my house. This is me. This is my child. Myanmar's army forces came and attacked us like
this. دا زما کور ده. دا زیما. د میانمار پاوز راغه او په منګه حمله وکړه. روزن کې یاسمین سلطانه وای
We have them use these meditations and exercises to overcome their depression. Here they do breathing exercises, partner exercises and so on. The breathing exercises
The yoga ya tafakkur tamrinuna de dil para kavi che pakhpal khapgan ghalaba umami. Doi dalta da tanaffus aw da se nur tamrinuna kavi. Da tanaffus kawulu tamrin adir gata warde. یوی روهنګیان جلې امریکا غک ته ویلې د دې کورنۍ ټول غړي مل شوې دي. دا یوازې پاتې ده او د یوګا دغه ډله ورته ډېره نږدې ده. بل روهنګیي مهاجر مستقیمه او وای
There's not one relative on earth, so I feel more uneasy. I have also had to go through many illnesses. I feel very happy for anyone.
د زمکه پر مخ خپلوان نه لرم ځکه نو زه د ناراحتۍ احساس کوم. زه هم ډیر ناروغه کیږم. زه له هر هغه چا نه ډیر خوشاله یم چې د ما سره د نږدې کېدو احساس ولري. د بشري حقوقو فعال رازیه سلطانا چې په دې تازه وخت کې د روهنګیا د مهاجرو سره د کار کولو لپاره د امریکا د بین المللي ښځو د زړورتیا جایزه لاسته راوړې ده، د دماغي ملاتړ په اهمیت باندې ټینګار کوي. د بشري حقوقو فعال رازیه سلطانا وایي
These women need mental support. They have become victims of a situation. Everyone has to sympathize with them. Many things have been given
to them. د دماغي مرستې ته ضرورت لري. دوی د یو خاص حالت قرباني دي. هر څوک باید د دوی سره خواخوږي ولري. ډیر شان ورته ورکړل شوی دي، مګر دماغي مرسته ورسره ډیره ضرور ده. په دماغي مرستې سره به دوی په ځان باور پیدا کړي. د ناوزوان په نامه یوې غیر دولتي موسسې د دغه پروژې انتظام کړی دی. په بنګالي ژبه کې ناوزوان ته ځوان اتل ویل کیږي. دغه سازمان غواړي په هغو سیمو کې بدلون راولي چې مرستې ته ضرورت لري.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د یک شنبې په ورځ د امریکا د حکومتي ادارو ته عامو خلکو د لاسرسي هفته پیل شوې ده. د هفته چې د سنشاین ویک یا روښانه هفته په اصطلاح نومیږي، هدف یې دا دی چې د معلوماتو او بیان د ازادۍ د قانون له مخې هر څوک حق ولري چې حکومتي اسنادو ته لاسرسی ولري.
سنشاین ویک یا په اصطلاح روښانه هفته چې د 2015 میلادي کال یعنی 1340 لمریز کال په پسرلي کې د لومړي ځل لپاره پیل شوه، د امریکا د اساسي قانون د مؤجد او پلار پخوانی جمهور رئیس جیمز میډیسن د زیږیدنې له کلیزې سره سمون خوري. میډیسن چې امریکایان ورته په درنه سترګه ګوري، د بل آف رایټس یا د امریکایانو د مدني حقوقو د قانون د مهمو طرفدارانو په جمله کې حسابېږي. دا هفته په همدې خاطر ځانګړې شوې ده چې خلک په هره کچه د حکومتي معلوماتو د مطالعه کولو او څېړلو موقع ولري. د مطبوعاتو، خیریه مؤسساتو، ښوونځیو او عامه کتابتونونو استازي له عامو خلکو سره یوځای د حکومتي مامورانو سره کښېني او د داسې دولتي ادارو پر اهمیت باندې تاکید کیږي چې ارکان خلکو ته د ځواب ورکولو ذمهواري احساسوي، او پر دې تاکید کیږي چې خلک حق لري چې د اجرااتو په باب ورنه پوښتنې وکړي. د دې هفتې په دوران کې په حکومتي دفترونو کې خلکو ته د معلوماتو د برابرولو په اهمیت باندې تاکید کیږي. حکومتي مشران نشي کولای چې له خلکو نه معلومات پټ وساتي. د امریکایي مطبوعاتو د خبری ایډیټرانو د ټولنې حقوقي مشاور کیون ګولبرګ چې د مطبوعاتو د ازادۍ لپاره د خبریالانو د کمیټې یا RCFP په همکارۍ په روان هفته کې د مختلفو علمي ډلو لپاره پروګرامونه جوړ کړي دي، له امریکا اکثر په مرکه کې وویل چې د سنشاین ویک یا ځلاندې هفتې د بنیادي مقاصدو په جمله کې یو اساسي مقصد دا و چې خلک په دې باندې آګاه شي چې ولس ته جوابدي حکومت څه ډول حکومت ته ویل کیږي او پر قوانینو باندې پوهېدل ولې مهم دي. د ګلبرګ په باور ولس ته د حکومتي ریکارډونو او اسنادو د بررسي او څېړلو د اجازې ورکول د دې سبب کیږي چې هر څوک له خپلو حقوقو نه آګاه شي، ذهنونه هم روښانه کړي. دا یوازې د مطبوعاتو دنده نه ده. ګولبرګ وایي چې د دې ډول حکومت قوانین او مقررات عامو وګړو ته اجازه ورکوي چې له مامورانو نه پوښتنې وکړي او د کړو وړو په اړه پلټنې او تحقیقات وکړي. د ځواب ورکولو د ذمهوارۍ احساس سره تل په فکر کې. د مطبوعاتو د ازادۍ قانون یا FOIA چې په 1968 میلادي یعنی 1946 لمریز کال کې نافذ شو، ژورنالیستانو او عام امریکایانو ته دا قانون اجازه ورکوي چې له حکومتي ادارو نه د یو معقول ضرورت په صورت کې معلومات وغواړي، خو حکومت کولی شي چې د پرایویسي یا د شخصي رازونو د پټ ساتلو او ملي امنیت ته د ګواښ د متوجه کېدو په شمول د نهو دلایلو پر اساس د معلوماتو ورکولو نه انکار وکړي.
درنو اوریدونکو، تاسو زموږ خبرونه واوریده. په دې هیله درې اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلې وي. د دری برخې خبرونه اوریدل مه هیروئ.